السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېرې برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میل مخو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبرې ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترار په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پخپله ایکس پانه لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خو خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې او د پاکستاني چارواکو د غونو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د سیشن بی په ورځ ارینیا نیوز د افغانستان خصوصي رسنۍ ته د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف وروستي خبرداري ته په اشاره چې ویلي وو که دواړه لورې یوې هوکړې ته ونه رسېږي نو دا خلاصې جګړې ته لاره هوارولی شي. وویل هر برید به داسې ځواب شي چې د ده پټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. ښاغلي قانی زیاته کړه دا سمه ده چې موږ اټومي وسلې نه لرو خو نه ناتو او نه هم متحده ایالات توانېدلې چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې سره سره دا هیواد تر خپل کنټرول لاندې راولي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کلونو کې پر یو بل د تورونو لګولو له امله د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. پاکستان تور لګوي چې افغانستان هغو وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي چې پر پاکستان بریدونه کوي. هغه تور چې کابل تل رد کړی دی. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سیشن بی پورس د اقتصادي همکاری او سازمان ایکو د سرمشریز په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاو له هواري مرستې ته چمتووالی څرګند کړی دی. پزشکان ویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکړ چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون دریمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبلل خو ټینګار وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستاني پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بی اسناد استوګنو بهرنیانو په ځانګړي ډول د افغان ادباو پر ضد پریګند اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیه ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکړ چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپورې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جوماتونو له لارې د بې اسناد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د مایکروسافت او اوپن ای آی تر منځ یوه مهمه پریکړه هوکړه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټي د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکو کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 500 میلیارد ډالر اټکل کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جست کې زنډو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی چې د زیمبابوې په کوربتو په هراري کې دواړه لوبډلې 3-50 اووره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 19 کلونو کشرې لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 50 منډو ماته ورکړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی کدر منو کول لیس کون کو زبرشنا فاریو زره به هم تاسو ټول تشرغ واس په ماده ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم یله د چې تاسو ټول کدر منو کول لیس کون کی برتر او غچور صحت مند او سجه او د صحت جمع بم پتن خوشا سکون کو مکل دین چی ز تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زل به هم یی لا کو ما چی مکل دین تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کدر من سکون کی وای لخل زنون سره د یو لسم په جغرافیه مزمن کتابچه او قلمونه ولري تاسو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره مرکې کله مونږ وګورئ چې کون کو نن ورځ مې راستاسو پنځلسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دي په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هیله ده چې تاسو ټول کله مونږ زده کوون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ملتیا وکړئ او یو څه معلومات ترلاسه کړئ خوشو کتر من زکون کو وس هم راګرزو د خپل نوی لوست پر لور بنیز من استاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده ینې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لور لکه څنګه چې کتر من زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاس ته راوړل خو اوس لبی هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشاره چې څه خاصه سوینه او څنګه د ډبرو سکرو لاس ته راوړل کیږي موږ ویل څو چې د ډبرو سکراج منشاه چې د خپل نباتي منشاه لري چې د ډبرو سکرا د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوې دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلي دي او د دغه بڼو د تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوې دي موږ به یلې سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبرو سکاره چې دی کله موږ زکون کو زموږ راستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې ریوارد سوله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکرو بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رونو ځکون کول لومړنی ډول چې دی وچ سکرو وچ سکرو یا هم د انتریست سکاره په نامه سره یادی چې دغه ډول سکاره چې دي درنو ځکون کو خپل ځانته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دي ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره ده یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي دي دغه لوګي یا هم دود چې دي په کومه اندازه سره دي نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړول لپاره د ش ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرتسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مهمه مسول چې هغه لوګي نه کوي به تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې په کې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي هم چې نن د دې تر څنګه درمنځ ځکون کو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او جوړ سوځي او لدی عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایی دي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سکاره چې دي په سلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې را ایستل کېږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو اخرنی ډول سکاره چې دي هغه په خپله د تورب د سکرو په نامه سره یادېږي چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دغو ډبرو سکاره چې دي دغه ډول سکاره قهوه‌یي یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي یعنی رنګ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې د سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېم د مچار یا هم لنګیت سکاره دي، سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونکو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او همچنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبی ولیس دی، د دې تر څنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کېږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلیکو اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه په کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه په کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوبو پورې دغه ډول کانونه پکښې کې ایستل کېږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکاره لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کېږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال یې موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګه د ډبرو سکره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کېږي. چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړل شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه او پیژندل، او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې پیژندل. هله ته چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دندې کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکاره د سیش څخه مېستر ازي. نو نو کتر مونږ د کون کوستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سي، چې هله د چیو سم تر لاسه کړی وي او په یو څه پوسي وو سي. تر بل داسې درس پر چې زستاس په درنه حاضر کې حاضر یم، د لافه ما شو وخت ورته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. کډر مونږ غوړې سکون کو زه برښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشریح خلاص پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن پنځله سم لوسته. هله د تاسو ټول کډر مونږ غوړې سکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي. نو کډر مونږ سکون کو مخکې له دینې شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول کډر مونږ سکون کې باید تل په سیر لخل زنو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مسمن کتاب چاو قلمونه ولري، تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نن سره نوٹ کړئ، او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نن نورمال کړو دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمن زکون کو نن ورځ په 15 لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکه او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن او خوښ زده کوونکو، د لست په پښې بو کې لمړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو. خوښ زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یا همنشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مرواج ده یا هم د دې ژبې توګه سره ریواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زکونکو د مسیحات لمړی پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا د جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د 15مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي سکونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایگا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مرواج توګه سره رواج لري او زیات شمیر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زکون کو دغه سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپل هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلونډیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. درمون زکون کو تر دې دم پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو سیری او یو څه پوسی وو سیری. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبې کوم ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کوم ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره کچیر وایو، هندي ژبه په خپل د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمیر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دی په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مرواج یا هم رواج شوی ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکونکو د پاکستان، بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنگلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شیدونکي چې خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوې دي د اردو ژبې په نوم سره ونمو ولا، او دغه اردو ژبه چې د قدرمن زکون کو د دې بنسټ یې هم د دې بنجیات چې اخستل شوې دي د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخستل شوې دي چې لمنې بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د پدهینو پر اترو سره ایښودل شوې دي. نو په همدې خاطر سره موږ ورته سوېلې سوچ چې دغه اردو ژبه چې د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځینو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوې دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپله پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډه دي چې د دوه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکون کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبې او پیژندلې هله من دې چې څه معلومات مو ترلاسه کړو او چیرې او یو څه پوسی وو سري اوس هم د لوس راتلون کې برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکی او نړیوال کېدنه او پیژنو چې اړیکی څه ته وایي کېږي او نړیوال کېدنه څه ته وایي کېږي. قدرمن زده کوونکو کچیر مرو تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسئ او هغه پرمختګونه چې د پهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسئ، هغه کچیر د سپورمکی معلومات اوسئ، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسئ، یا هم ټکنالوژي اوسئ او داسې نور هغه کومې لاسترولنې چې په نړۍ کې په خا نه وي موجودي او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خو یو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلې سو هغه لري فاصله څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي، کچيري د صنعت په باره کې وي، کچيري د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای شو او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځ نشمن کې سره ترسو، هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه او بل سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او تاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او تاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکې نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي نوي عصري ټکنالوژي ته شو یوړ سوي، دا موږ او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کډر منځکون کو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فاکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لري فاصله چې مراد تاسو یې په لاند وخت کې نسل لمنځ وړلې، خو دغه انټرنیټ، فاکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي دا مراد تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړي د تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او لیری واښونه لمه سخیوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره مرابطه ست زمينه برابر کړل ده. چې شمې سالې مرابطه ست داس ویل سو کچيري د بدر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې مرابطه ست تولید کړي دي، دغه مالونه وغړو لایو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او لنیویارک څخه بیرته د بوې تواریخ کو، نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی مرابطه کول سه د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل معلومات په اړه کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نوی پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې به ما اخیستل، د معلومات بای، د معلومات کرایا، د معلومات اغه کوم خصوصیات دي دغه ټول مرابطه کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ لاله څخه خلاص کوو، حل کړو او په لاند وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سره ورسوو. نو موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او اسري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي چې نه یوازې د چمر تاسو خپل روزنی ژوند کې پر مخته کول شي، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دوه انټرنیټ وسایل په واسطه سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی سری هغه زمر استاسو پښون کی کچیر مر تاسو غواړو اړیکه ونړول کی دن کی شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل سو نو مر تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه ورتبات ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه که درمونه زده کوونکو هغه وسایل مر تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو که درمونه زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نور علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړ لري که چیرې مر تاسو غواړو د هیواد د جغرافیې موقعیت په هکله د یو هیواد د جغرافیې ویش د یو هیواد بشري ویش د هغوی د کوم او نژاد په هکله معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو د سپوږمۍ د سیارو لمریز نظام شمسی نظام یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ او تاسو عمومي توګه سره کولی سو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ او تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټولو ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپېژني، د هغوی د وسلو ډولونه وپېژني، د هغوی د نمونو سره آشنا شي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله چې په هغه لومړي وختونو کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک به د یوې سیمې څخه بل سیمې ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسي چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره ترسو. خو په دا وروستیو وختونو کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونو کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملرون کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بي سیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل داسې وسایل مېست راغلل چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ تاسو څخه یو پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه مو تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل راډیو د چې منځني لنډ او ورسته د اف ام سپیلری همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپېژندل، هیله ده چې اوس معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړي، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي میلمه مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی، ژبته هم ډیر کار کړي، ګڼ آثار چاپ شوی دی. هغه ته هر کله وایم او لمړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زمر د اتسګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزی د دیورن کرښه پر دواړو لورو باندې ځکه لرو ژوند یې جدل یې مو پر ولسم پرورین ولسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1920 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې ته راواوښتل. زموږ دوا کاغان دورې دوه دلې لمړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې، بیا په 1904 اویا کې ګلستان ته رالو، دلته هم زموږ مځکې وې. دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت لوستی دی، ویلی مې دی. بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سی کړې ده، څوارلسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسٹی ورته ویل کېږي، په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده، ایم ایس سی باټنی. درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده، د قرآن تفسیر و احادیث و ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی، مسلسل د درو پنځوس کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستی دي، بیا لیکوالۍ ته ولاړې، نور کارونه پیل کړل، په خپل څنګه کې مولي کارونه کو؟
دلته داسې ویلو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپېریال باندې سخت اغېز وکړي. زموږ خپله کورنۍ اغېزمن شوله. زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د اوس ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کوي، بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغېز را باندې وسو. دغه د مخه هم زموږ تګ و راتګ و. دا خو ما درته وویل چې نیمه خاندان دوری و، نیمه دلی و. نباتات خو ما ناوخته ماسټري کې وکړه په 1908 اتیا کې، او دا اغېز ما پر ذهن باندې د افغانستان د تاریخ و دی. د الحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ و راتګ جشن و نوروز و دې ته کېدی. زموږ د ژمي او د دوبي رخصتۍ یو وخترونه موږ دوری په کندهار کې د اکا کره په شارینو کې تېرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی، هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره، د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات. زمینداری د زما هغه کوم مسلک چې زما دی، هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی، مادي ګټه چې نه اخلم. او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپله کړې ده، د لیک لوست لارې مې خپله کړې ده.
ښه، یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي، یو څانګه ولولي، بیا هېڅ استفاده ترې ونه کړي. تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک په وبولو دی. څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
یو وخت مزموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ وو، د احمد خان کرزي پلار. نو د ده سره به ناست و ولاړ کېده، زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې، لاره د دوی پر کرز تېرېدله. زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي. د نیکهګانو د وخت سره، د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون نه راغلم، یو کتاب پروت و، ده په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو. هغه د افغانستان پیشلیک و، د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل، ورته والی درلودی. دا هغه د ببرک کارمل چې پی وی. نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغه ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو و. د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و. نو هغه د ترکیب دا پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي دا پیژندل. نو دا د ده د خولې خبره ده، دی اوس شي څه ویلي نشته. خلکو ته به ویل او اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې وویني، کتلیان به وویني، کډې به رابار شي، په زرو په لکو به رابار شي. نو دی تشویش و یو ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل رادیو څخه دغه سب شروع کړی ولو، تر 2003 کال پورې بی بی سي، وایس اپ امریکا، کابل رادیو. د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی، په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوه. در لندنه، در سنګاپوره چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونو د دې څخه د افغانستان خبرونه راخسر د پیشلیکس ماده د افغانستان د 1903 څخه شروع دی بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی تر 15,000 مخ اوړي په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته ماده دی د دوو پروفریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریق دور او د سردار داود دور دا پروفریډینګ یې شوی دی تصحیح یې شوی ده د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببر کرمل د دور خالد تصحیح پاتې ده دا نور هم پخته یم اووم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې هغه هم پروفریډینګ پاتې دی دا نور درې جلد باندې کار روان دی
ل 2009 هم را وروسته بیا مو دا کار پیښی دی او که هغه مو هم لیکلې
نه نه کار پر شروع دی لیکلې مې دی دغه دی ترتیب نه دی ورکړی د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلی کې کوم می پیشره خسته دي ځکه چې یو وخت خالی جګړې وي بیا نور تغیرات راغلل آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې
زما چې وسته وي دي د افغانستان په اړوند می کمرکه ده که د ترقۍ یو خبر دی په دې کې مې نو د افغانستان د کلنیو څخه هم استفاده کړې ده د اخبارو څخه مې هم کړې ده د کتابو څخه مې هم کړې ده یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو د 1900 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي سرلیکونه چې دي د باندنیو او د کورنیو میډیا هغه افغانستان دی هغه سې توده لوبه ده روانه ده نو دغه یو مجبوري ده که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی په اختصار او په جامعیت مې ورکړی دی و پیشلیک
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډېر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې
د پیشلیک ترڅنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 1500 شاوخوا کې خبره شوی دی په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کوده تا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پیستللې یم هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړیږي د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ د دغه ځای سمره خصې دی بیا نو در دا اوسه پورې بیل پیرونه پکښې کې دي بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دی د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیر دی یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان دلې ولا پر دې باندې می دغه لیکلې دي. نو د سبیل بیل کتابونه دي راغه ملکنی کړی دي د افغانستان پر اوبو ملکلې دي کتاب
تاسو دی او افغانستان پر اوبو هم ویل چې کتاب ملکلې ده ک نورې توضیح کوي چې افغانستان سندونه تشریح کړی دي یا د اوبو سرچینې توضیح کړی دي
و حوزی می دغه کړی دي د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه پنځو شپږو بهاندو سندونو هوبه د دغه دوه غرو څخه سرچینه اخی پر هغه باندې ما عدد شمار می لیکلی دي پر هغه می دغه نظریه ورکړی ده کده افغانستان دغه هوبه معارسی لس کال کې افغانستان په خړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کپل بسی بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادري گاونډي ته یو نړۍ ده ولی و هر سنت د ډیمو ظرفیت سته و هر سنت د دشتونه سته چې وبه مهارسی لکه اوس دا مو سنت چې کوشتېپه سندرا و خود دا کوشتېپه تقریبا یو لس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي په څلور ولایتو کې 215 کیلومتر اوږدوالی لري دغه سي د هلمند سیند کراواوي د کندهار پر سیند باندې دا زی د ژړې دشت سیند جنجلا کېدای سي دغه سي د کونړ سیند دی دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا وسللی وم ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي دا وبکه چیرې مهار سي دا د کابل سیند دا د کابل په سیند علي شنګ او لنګارو پنچیر او دا ګردګډی شي دا که مهار سي پر دا د شتو باندې د شتو نه پراخ د شتو نه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي او افغانستان د جنگو د کابل اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کډرونه اغه نسته یا مړکل یا وتلې د هیواد نو داسې مشکلات سته مواقع ډیر دي چانسونه ډیر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې
لیکوالۍ ترڅنګ زمکه دی پاللو ترڅنګ نور څه کوي وخت په څه شي تیروي
د شپږو وو وزمږ د شپږو وو پښتو څخه دا موږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امن کور دی نو زموږ د کور په ار غړي چې څوک یو جوړي او د خیر کار پر بولي هغه تر جوړي بیا موږ ورزو کاغه د بدی په شکل کې وی ک دنیاوی تقسیم د یو کورنۍ په مابین کې وی ک د مسکی جنجال وی یا بل د مسلې بیا په هغه کې کومه کور سره کو د خلکو ته د لېهم زموږ کور خلاص دی د لې خدمت کوو او که دوری د ورتګ ضرورت وي دوری ورسو بس دنګ بل شغل دغه
دشه نو د پدې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډیر کړی دي حتما کومه جالبه خاطره لري کومه ښه قصه
خاطرې خو د ژوند ډیر دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودي مال خدای به د وختم راولي چې افغانستان آزاد شي شوروان ما ته وخوري او تای څوک ور دعوت کی تورسی غونډه یا سیمینار ته الته پر سټیج ودرېږي نو به څه وایي خدای پاک دا وخت را واسي پنځلسم فروری نو لسو نه نیو زما او ابو لارپی صاحب دعوت کړو د پېښور زده د کوچسته په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنیدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې خطلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد د پزینو کې خورولو خلق پر خطله نو چوارلو حالته تقریبا د دوه دونی مسو په شاو پاکي د درې وادون سپران د علوم د اکاډمي د پونتون استادان او د افغانستان لیکوالانو د اگرد ناس ول د سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبد الشکور رشاد کاوه چې ماته بلنه راکړه بیا زه ولار سم ماته د ارمان را پیاسل چې خدای دې مو کرا وصل ته به څه وایې ته به وښکته ډیر د استراب دغه خوشحالي و داس خوشحالي ول چې ما یې ارمان درلود خو بد بختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکری ډول روزله چا په یون روزله چا په خلو روزله هغه ارمان نه وخت دی افغانستان بیا په جګړو بل اخره په دوی مشغال بدل شو. بس اوس په خدای تخواس کو شیخ خاطری می داد دا اوس تللی و مدوری افغانستان ته وګرځیدم، ډیر وګرځیدم، در کاپیسا څخه د کونړ در اخی ولسوالۍ دنګام پورې وګرځیدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځیدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هیڅ دښمني و بده خاطره نه لري. کور چې خرابیږي اویا فیصده د دننه څخه خرابیږي، چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي، که شر هم د دنیا دود غواړي، څوک چې پر حکمران باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري. باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي و وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هیڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی وي، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و، دا د کوم قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پرې ولو په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودی، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودی، او د افغانستان د باچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیب الله خان په وختو کې بې پرې ولو، که بېرته هغه خپله بې پرې تګلار پلی کړي او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله شي، زما په فکر د جنګ به ټول تو بګار شي، بیا به هیڅوک هم نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیل سیمو ته ځي، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته هم لرې چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي؟
و دغه یوه کورنۍ و نیمه ناخم، ډېره نامتو کورنۍ ده، یو بس یې درلودی، یو بس یې درلودی، زما دپاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ما ته رجوع وکړه، زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړي. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې یې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې یې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپین ږیری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړي، پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر، ولاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول، دا میلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده، زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړ، مال خدای پاکه، دا یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول، سخاوت، چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې، اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډېره جالبه و. نور خو نو د مځکو فیصدې سوي دي، د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریه به شي، نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی، زه ورسره وم، موږ دا بېش وکړ. یو سردار ماسم خان ترین ولو، نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی، کمال یا مړانه خدای د مدعیو د مدعیلۍ، خو موږ ته خدای دا یو زرا کوي چې د اوه دیرشو بدیو روغې سوي دي. د اوس زما په ژوند کې څلور مړي کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي، بیلی بیلی قبیله د ژو بس نیولې درلورلایي و، د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي. دا اتیا کالو، دا اویا کالو، د پنځوس کالو، زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې. ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي، زه څلور اختیار ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفن و چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي، دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته اوس پاره دی باید تیار وي، دریم د وطن پرې شوولو ته تیار شي، او څلرم پورته د مرکې د خولې تیار شي. دغه څلور واک راکې نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو ته خواست کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو، بل هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. او که پندو چاړه تم خلک تیار شوي دي په دا دغه کې په اتمانخیلو په دا لور لایی کې موږ قاتل ور وسئ، بس ویویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بویزه بیا به بل وخت خبره سره کوو، قاتل لا دی اوس په جیل کې کښېناستی.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسې یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلي و کورنۍ ستا چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو، خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه د دوو کالو څخه موږ اخته یو، خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه کړه. موږ د قاتل ملګري نه کوو، خو د قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شان و، په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي. د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو، پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي، په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه، یا حکومت ته وسپاره، یا د وطنه سبار سي، وطن دې پرېږدي. که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې، باید کملا دی که امید یې ګرده د دا کورنۍ سه لاس واخلي، سوشل بایکاټ ځینې وکړي، په غم او په شادي کې نه راغواړي. کله چې قاتل په دا پوسی یا کورنۍ په دا پوسی چې زموږ نه غسل ملا راکوي، نه د جنازې لمونځ پاتا راکوي، او نه خلک راځي، نه بیا موږ ته ګوري. بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده، او دی به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي. دغه یو شی ډېر ضرور دی. دا یو. دویم، زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاسي ده. سورلاسي معنا قاتل. اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ده، د قاتل د بدل حق حاصل دی. باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري. نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې، زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي.
ډیره مننه.
کور ودان.
لیکوال او قومي مشر حاجي ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له ازادي راډیو واورېده.
چتا ساتلیم خایا د خایانو دی ساتلیم شکر ستا بندا یما نو خایما شکر ستا بندا یما نو خایما سچ تا سرایما